دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنزران یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان لپاره د بلګرو ملتونو سیاسي استاسولي یونامه پر روان تعلیم کال کې د افغان جنو او خزو پر مخ د خونځو او پوهنتونو دروازو په خلاصولو ټینګار کړی دی دا په داسې حال کې د چټاکل شوی یو میاشت په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شي یونام د سشنبې په ورځ فروری 28 په خپل ټوټر باندې لیکلي په داسې حال کې چې یو میاشت په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شي خو په خبره د خونځو او پوهنتونونو دروازې لا د جنو او ښځو پر مخ بندې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ زیاته کړې په یو میاشت کې په ټول افغانستان کې د خونځو د پوهنتونونو دروازې د نوې تعلیمي کال لپاره پرانستل شي خو د اوسني تصمیم په اساس به ملیونونو نجونو او ښځو په وړاندې بندې وي دا عمل د بشري حقوقو سرغړونه او ځان ته زیان رسول دي طالبانو د پوهنې وزارت هغه ویلي چې دوی د نجونو ښوونځیو بیرته پرانستلو په اړه په یوې هر اړخیزې طرحې او یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو باندې کار کوي خو د څه باندې یو کال په تېرېدو سره لا هم د یادې طرحې بشپړېدو په اړه خبر نه دی ورکړل شوی د طالبانو حکومت ته په ایران کې د افغانستان سفارت احتمالي سپارلو په اړه د رپورټونو خبرېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دغه هیواد په دریس کې کوم تغییر نه دی راغلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په تهران کې د افغانستان سفارت رهبرۍ کې د تغییراتو په اړه ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای ته رسیدل او بل ډیپلوماټ د سفارت د سرپرستۍ چارو سپارل د هغه سفارت په قانوني حیثیت کې د بدلون په معنی نه دی د افغانستان یو شمیر سیمیزو رسنیو رپورټ ورکړل شو چې ټاکل شوی په تهران کې د افغانستان سفارت راتلونکو نه د طالبان حکومت ته وسپارل شي د غسر چینو ویل چې د ایران حکومت هغه افغان ډیپلوماټان چې نه غوښتل د طالبانو سرکار وکړي د سفارت ته د داخليدو اجازه نه ورکړي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي امکان لري چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس سواک د القاعده ترګری شبکې د نوې مشر سره معاملې کړې وي دغه په خوانی امریکایي ډیپلوماټ په خپل ټوټر باندې لیکلي سیف العدل چې په ایران کې میشته د القاعده مشر شوی دی په ډیر احتمال چې د سیف او د ایران د قدس سواک ترمنځ یو معاملې شوی وي د ایران د پناه ورکولو او ملاتړ په بدل کې د القاعده د رژیم د مخالفینو په نخښه کولو سره پناه پاک فعالیتونه ترسره کوي د امریکا متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ د فروری په 15مه دا تایید کړی و چې د القاعده نوې مشر سیف العدل په ایران کې میشته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په ایران کې د العدن د شتون په اړه خبري اعلان وویل القاعده ته د امن ځای برابرول د ایران له خوا ترګری او په منځني ختیز او له هغه اخوا کې دغه هواد د بي ثباته کوونکو فعالیتونو د پراخ ملاتړ یو بل بیلګه ده خو ایران دغه ارزونه رد کړې ده په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په ټویټ کې لیکلي د یادولو ورته چې د القاعده د تش په نامه نوې مشر پته ناسمه ده دا ناسم معلومات په بلکوه توګه د ترګری سره د مبارزې هڅې د خنډ سره مخ کولی شي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سشنبې په ورځ فروری 28 ویل چې د واشنگتن سره د اټومي وسلو د کمولو د تړون د ځنډولو لپاره د روسیې پریکړه جوړه خواشینی کوونکې او غیر مسؤلانه وه خو متحده ایالات په دې اړه خبرو اترو ته چمتو دی انتونی بلینکن سیمې ته د سفر په ترڅ کې د یونان په پلازمینه اتنس کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل موږ تیار یو چې د روسیې سره هر وخت د ستراتیژیکو وسلو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړو پرته له دې چې په نړۍ کې یا زموږ په اړیکو کې کوم بل سر روان وي خاغلی بلینکن دا سرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د سشنبې په ورځ ویل روسیا د متحده ایالاتونو سره په نوې سٹارټ تړون کې خپل ګډون ځنډوي چې د دواړو خواوې ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي په پاکستان کې امنیتي مقامات وایي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر یو بیلتون غوښتونکي مشر چې هند تر غربلو په اسلام آباد کې په ډزو وجل شوی دی امنیتی مقامات وایي چې امتیاز علن د څو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې ژوند کاوه او 13 ورځ فروری 6مه د ماښام د مونځ نه وروسته کور ته په لار روان و چې وسلوالو ودرولې او وجلې دي د امریکا غږ اردو څنګه وایي چې د وجل شوي مشر اصلي نوم بشیر احمد پیر وو او د هند تر ولکې لاندې کشمیر د کپواړه د سیمې اوسیدونکی وو او پرون د فروری 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل شوې چې د خیبر پختونخوا په پیښور کې یو شمیر لاریون کوونکو د پاکستان د حکومت نو وختل چې پښتو ژبې ته د ملي ژبې په سیر ارزښت ورکول شي. په پیښور کې د مفکورې په نوم د سیړنیز مرکز لخوا په تنظیم شوي لاریون کې ګڼ شمیر ټولنیزو او فرهنګي فعالانو او عامو خلکو برخه واخیسته.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. خبرمن اوریدونکو، په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو د رپورټه چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل وایي طالبان په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې لکار څخه د شوزو په منکولو سره جنسیت تبعیض رامنځته کوي. خو د اروپایي ټولنې دغه چارواکي وایي د افغانانو په ځانګړي ډول د شوزو د کړاوونو د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره به دغه هیواد سره د دې ټولنې مرستې دوام ومومي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د اروپای ټولنې د بهرنی چارو لوړ پوړي استاد جوزف بوریل د دوشنبه په ورځ دغه ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان سره د مرستو دوام په شرایطو باندې خبرې وکړې او ویل چې دغه هیواد سره به د اروپای ټولنې مرستې د دغه ټولنې د اصولو له مخې ترسره شي. افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر د خپل ټویټر په پاڼه د ښاغلي بوریل ویډیوي څرګندونه خپرې کړې چې په کې هغه افغانستان سره د اروپای ټولنې د مرستو په نږدې څارنې باندې ټینګار کړی دی. د اروپای ټولنې دغه چارواکي د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې رسیرسونی په چارو کې لکار څخه د خدو منا کولو ته اشاره کړي او ویلي دي طالبان پر دغه سي اقداماتو په افغانستان کې جنسيتي تبعیض رامنځته کوي. خو بوریل ویل د دې لپاره چې د افغانانو په ځانګړي ډول د خدو کړهونه نور هم زیات نشي نو غواړي چې اروپای ټولنه افغانستان څخه ووځي. هغه ویل چې افغانانو سره به د دې ټولنې بشري او د بدیل معیشت په برخه کې مرستي از مخکتي بڼه ولري او له دې کې به وسره شي. هغه بوریل ویل دا سرګند ده موږ نه غواړو چې افغانستان خووزو او د افغانانو په ځنګړي ډول د خزو کړهونه نور هم زیات کو. خو موږ د طالبانو د پریکړو په وړاندې هم چوپ نه شو پاتې کیږي. هغه د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په وړاندې په بشپړ ډول ځواب ورکون کیږي او موږ به خپل مرستې په داسې لار تنظیم کو لکه چې ماویل افغان مېرمنو ته د دوزلي سزا ورکول څخه ډډه وکړو او دا چې طالبان څه کوي دا هم په حساب کې راولو.
د طالبان
د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو دغه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیالې مېرمن امینه محمد سره د افغانستان د وضعیت په اړه د خپلو خبرو یادونه هم وکړه او ویل چې افغانستان سره به د اروپای ټولنې مرستې د تبعیض پرته د دغه ټولنې د اصولو له مخې دوام ومومي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې په دوه جلا پرېکړو کې ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې د زده کړو بندې کړې او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د نجونو پر زده کړو له وړاندې بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې میرمن امینه محمد د طالبانو د حکومت د چارواکو سره په دغو مسلو د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تیره میاشت افغانستان ته سفر کړی و. سیاسي چارو یو کارپو محمد حسن حکیر وایي چې افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی او نړۍ باید افغانان په دغسې سخت وضعیت کې ځان ته پرېږدي.
نه یوازې د اروپای اتحادیې بلکې د امریکا او د نورو نړۍ مرستې هم ورته اړینې دي او په عین وخت کې د امارت سره باید مذاکرې خبر اترې مفاهمه هم باید روانې وي. د نړۍ د غوښتنو لپاره د امارت د چارواکو تر خبر اترې دا هم اړینې دي.
خو د ښځو د حقونو ځینې پالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په وړاندې نړیواله ټولنه هم مسؤوله ده او دا ټولنه کولی شي پر طالبانو باندې د مختلفو لارو په فشار سره د ښځو په وړاندې پرتو خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مولوده توانا امریکا غږ ته وویل چې افغانستان کې په ټولنه کې په سیستماتیک ډول د ښځو سندې کولو دوام سره سره نړۍ په دې برخه کې تر اوسه کوم جدي اقدام نه دی کړی.
په اولین بار هم نیست که ما از آدرس و استیجای بین المللی در ارتباط به حمایت از زنان افغانستان پیام ها می داشته باشیم، در حالی که امروز دنیا شاهد حذف سیستماتیک و حذف عمومی زنان از صحنه سیاست، اجتماع و هنر و فرهنگ است. با وصف همین مشکلات متاسفانه دنیا اقدام جدی در قبال زنان افغانستان نداشته. ما در بدترین و شدیدترین وضعیت حقوق بشری به سر می بریم.
در خود در کولو یو بل پال شیبر او پی په دې باور ده سره چې په دولتي ادارو کې مسلکي مامورینو زیانی ویول د خزو د اكونو د سرغړاونو مخه نشي نیول کیدله.
مقاومت به انواع مختلف د افغانستان ایجاد میشه و یک کشور جنگ زده همین قسم جنگ زده بخواد با
د طالبان حکومت درو په ټولنی د بهرنی چارو لوړ پولی چارواکي سرګندول طلاق برګوزنه دی خوځره خود طالبان حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د اسلامي اصول او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو ټولو اكونو ته د حکومت ځان پابند غړي او څه کې چې د خزو تعلیم په ګډو ټولو مسلو ته د اسلامي اصول پر اساس د حل لار عمومي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د فبروري 28 په کال 1952 کې د ختیس پاکستان یعنی اوسنی بنگلادیش په پلازمینه ډاکا کې د طالب عالمانو لخوا بنگالی ژبې ته د قامي ژبې د درجه ورکولو لپاره را جوړ سوی لاریون باندې د پاکستاني پوځ لخوا ډزې سوي وې چې ګڼ شمېر طالب علما پکې وژل سوي او ژوبل سوي وو. په دغه پیښه کې د وژل سوو او ژوبل سوو طالب علماو قربانۍ ته د درنښت ورکولو په هدف وروسته ملګرو ملتونو 28 د فبروري د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د ارزښت په اړه د پاچاخان د مرکز د څېړونکي ډاکټر خادم حسین سره زموږ همکاري شهناز نفیس مرکه کړه.
ارزښت دا دی چې د مورنۍ ژبې نه بغیر یو قام د اغی کلتور د اغی حافظه د اغی تاریخ د اغی حکمت د اغی اقتصاد د اغی حافظه د اغی دانش د اغی حکمت د اغی ایجاد او تخلیق د اغی ټولنه د اغی سیاسی نظام د مورنۍ ژبې نه بغیر یا د خپل ژبې نه بغیر د خپل خاورې د ژبې نه بغیر نه ممکن وي او نه هغه ترسیدو د پاره سلاری کوتري تر لاس کې دی شي تر څو پورې چې مورنۍ ژبه په تعلیم کې په مارکیټ کې په سرکاري ملازمتونو کې په سرکاري ادارو کې په اقتصاد کې په ګټوټه کې په مارکیټ کې او په سیاست کې نشانه وي.
تاسو چې پاکستان کې وګورئ پام کوئ س پالیسیانو کې د سټیټس بدلون راغلی دی کنه او ماغه سي یو یا دوه جبي چې دی هغه په نورو کومونه چې دی هغه باندې امپوز کیږي.
لبد مرغه دا شي ویلي چې پاکستان خو در اصل دی قانونو فیډریشن دی، نو په 1901 په آئین کې په دستور کې اساسي قانون کې چې کما 255 نمبر ماده ده هغه ماده کې دا ویل شوی دی چې اردو به د دې قامی شبې او انګریزي به د دې سرکاري شبې، یعنی د سرکاري عدالتونو لپاره یا سرکاري نظام چلولو لپاره به انګریزي به پکاره وستې کیږي، انګریزي شبه انګلیسي شبه او اردو به د دې قامی شبې. لبد مرغا دغه زده کړه نه ده شوی، یعنی دا به ویلی شو په دغه 255 نمبر ماده کې به دا ویلی شو چې دلته څومره ژبې ویلی کیږي او د څومره قانونو ژبې ویلی کیږي هغه ټولې به قامی ژبې او باید رابطې یو ژبه دي کېدی شي، لکه یو ژبه هم کېدی شي، دوم کېدی شي، دریم کېدی شي، د رابطې ژبې اردو کېدی شي، بلم کېدی شي، بلم کېدی شي. او دې سره سره به ټولې مورنۍ ژبې یا د ټولو قانونو ژبې دا به د تعلیم د عدالتونو د قانوني نظام د عدالتي نظام د مارکیټ د اقتصاد د سیاست پدې کې په کار راوستې کیږي ټولې مورنۍ ژبې. نو هغې سره به دا وفاق مضبوط شوی و. هغې سره به خلکو دا ګڼلي چې وفاق کې دی شامل دی یا وفاق یعنی پاکستان ریاست یا د هغې په بیانې کې دی منلې کیږي، د دې ژبه منلې کیږي، د دې اختیار منلې کیږي، د دې واک منلې کیږي. نو په دغه حساب کې تاسو ګورئ نو دغه زده کړه لا تر اوسه پورې ماته په نظر نه راځي، دغه زده کړه نه شوي لا تر اوسه پورې مورنۍ ژبې دلته په دې ټول عمل کې په تعلیم کې په سیاست کې په اقتصاد کې په ټولنه کې په کلتور کې نه دي ځای کړی شوي. او د هغې د وجې نه په خلکو کې دغه احساسي محرومي لا تر اوسه پورې موجود ده، قومي ژبو کې احساسي محرومي لا تر اوسه پورې موجود ده.
د دې شاته سوچ دې څه کېدای شي؟
د دې شاته سوچ دا دی چې دلته په ریاستي بیانیه کې یا ریاستي نظریه کې د پاکستان خبره کوم، په دې کې یو شانوالی راوستل دي داسې ګڼي چې دې سره به مرکز مضبوطیږي یا دې سره به ریاست مضبوطیږي. نو د دې مطلب دا دی چې دا د قدرت نظام نه مني یا دا د پورا تاریخ نه سبق نه حاصلوي یا پورا د سیاسي مفکورې نه یا فکر نه تصوراتو نه سبق نه ترلاسه کوي، هغې نه زده کړه نه کوي. نو چې څوک هم د هغې نه زده کړه نه کوي، کوم ریاست هم چې د تاریخ نه زده کړه نه کوي، کوم ریاست هم چې ځان کې تنوع یا ځان کې رنګارنګي نه رانغاړي یا نه مني، نو هغه ریاستونه هغه قانونونه په شازي هغه به مخکې نه ځي، پرمختګ نه شي کولی.
ډاکټر خادم حسین صاحب، پاکستان کې دنه د پښتو ژبه چې دا د دې کم چیلنجونو سره مخ ته تاسو په فکر دی وخت
دی چیلنج دا دی چې په عوامي سطح باندې ولسی سطح باندې کو د پښتو د لپاره یو شور موجود دی، د پښتو ټولنې موجود دي، ادبي ټولنې موجود دي، په هنتونونو کې غوډلې کیږي، دا هغه د پاره تحریکونه موجود دي، سیاسي ګوندونه هغه د پاره کار کوي. خو په حکومتي سطح باندې دا تعلیم نوښت شوی دا په 2012 کې عوامي نیشنل پارټۍ د دې لپاره یو قانون پاس کړو چې مورنۍ ژبې د اولنې زده کړو د لپاره ذریعہ وګرځي او تر 12 ټولګي پورې دا د لازمي مضمون په حیث وګرځي شي. خو چې کله لبد مرکز 2013 کې یو بل حکومت مسلط کړی شو، نو د هغې نه وروسته مورنۍ ژبو په انتظامي طور هغې ته دیوالونه ودرولې شو په تعلیمي نظام کې، په تعلیم کې، په سکول کې، په مدرسه کې، په مکتب کې. هغه داسې وګرځېدلی شو هغې دپاره استادان برتي نه کړی شو، هغې دپاره کتابونه وانخیستی شو، کتابونه هغې دپاره چاپ نه کړی شو، ټیکسټ بک بورډ دپاره هغې دپاره فنډ ختم شو یا ختم یې کړ، د یونیسټو کې د هغې دپاره فنډونه ختم کړ. نو په حکومتي سطح د دې دپاره چیلنجونه دا دي چې حکومت کې او په ریاست کې د دې دپاره لازم نشته. نو ځکه موږ داسې غواړو، زموږ مطالبه غوښتنه دا ده چې د پاکستان په عین کې چې کوم 2055 نمبر ماده ده په هغه کې د ترمیم وشي او د هغه ترمیم تر مخه دی ټول مورنۍ ژبې قومي ژبې وګرځي او یو دوه درې ژبې د رابطې ژبې وګرځولی شي. او دغه شان دی د دې دپاره یو د ژبو دپاره یو د خلکو کمیشن هم جوړ کړی شي، یو کمیشن د ژبو دپاره جوړ کړی شي، لسانی کمیشن د جوړ کړی شي چې هغه دې سره د پالیسیو جوړولو په عمل کې کوم ستونزې راځي هغه ستونزې حل کړي شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنی په درشل کې له کیف څخه وروسته پولینډ ته رسېدلی دی. بایدن په کیف کې له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. د بایدن په وینا دوی غواړي اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو یې کړي چې سشکال بریا ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ ناوخته د پولند پلازمینه وارسا ته ورسید. سپینماني وای ولسمشر بایدن د پولند ولسمشر سره په دوه اړخیزو همکاریو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. په داسې وخت کې چې په روانه اونۍ کې پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، دا جو بایدن وو نه ولادیمیر پوتین چې د دوشنبه په ورځ په کیف کې راڅرګند شو.
دیموکراسي ټینګه د امریکایانو ستاسو تر څنګ ولاړ دي او نړۍ ستاسو تر څنګ ولاړ ده. زه باید دا ووایم چې کیف زما د زړه یوه برخه تسخیر کړې ده.
د ولسمشر بایدن د سفر په خبرګون کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې په اوکراین کې د جګړې زیاتېدو مسؤلین د لویدیځ مشران دي.
د اوکراین جګړې ته لمن وهل، د جګړې زیاتېدل او د قربانیانو د شمیر زیاتېدو مسؤلیت په بشپړه توګه د لویدیځ د مشرانو په غاړه دی، او البته په اوکراین کې د اوسنی رژیم چې په اصل کې اوکراینیان ورته بیگانه دي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ولسمشر بایدن لخوا د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د اعلان هرکلی وکړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان وایي په دې مرسته کې د توپخانې مهمات، هوان، د زغروال ضد سیستم، د هوایي څارنې رادار، نقلیه وسایط، پرزې او نور تجهیزات شامل دي.
فکر کوم دا زموږ د هیواد لپاره تاریخي شیبه ده، او ډیره مهمه ده چې د جګړې په ډګر کې د وضعیت په اړه په تفصیل سره خبرې وکړو. دا فکر کوم د اوکراینیانو او امریکایانو په اړه خبرې کول دي. فکر کوم دا د ټولو لپاره خورا سخت وخت دی. هغه څه چې باید وکړو، جګړه ودرو او دا جګړه بریالۍ کړو، اوکراین لا پسې پیاوړی کړو او سکهل باید دا وګټو. ښاغلی ولسمشر، ډیر ښه راغلاست.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون د بایدن د ادارې جوګپور چارواکو په تیر یو کال کې اوکراین ته سفرونه کړي ترڅو له چارواکو سره وګوري او د کیف سره د متحده ایالاتو ملاتړ څرګند کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لانډو سپو 2140.0، 9015.0، 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو، په اوکراین د روسیې لبرید وروسته د ناټو او د هغو هیوادونو چې له روسیې او اوکراین سره پولې لري د خپلو هوایي حریمونو ساتل یو لمړیتوب دی. په دغه ماموریت کې د ایټالیې، جرمني او امریکا متحده ایالاتو پیلوټان دوامداره دورای ونډه اخلي. د ناټو ختیځ لوري څخه د هر ډول ګواښ دوامداره څارل د دغه ماموریت هدف دی. نور حال پر پورته ووري.
د ناټو د غړو هیوادونو د هوایی حریم د ساتنې د ګډ ماموریت د هوایی ځواک یو برخه د رومانیې او اوکراین پر پوله لوتنی کوي. د دغه ګروپ یو ایټالوي نظامی افسر سره خپل 150 کسیزه ډله د رومانیې او اوکراین پر پوله په ماموریت بوخته ده.
مونږ دلته اساسا د هر ډول ممکنه ګواښ څخه د رومانیې د هوایی حریم د ساتلو لپاره راغلی یو.
دا ډله پوځیان په 2014 کې د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د کرایمیا د نیولو په غیر مستقیم غبرګون کې د جوړ شوي ځواک برخه ده. د ناټو د غړو هیوادونو د حریمونو لپاره رامنځته شوی ځواک د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي حریمونو کې یو ګډ دفاعي ځواک دی.
یو څوک مونږ ته راځي، هغه یوازې له یو هیواد څخه د روسیې له ګواښ سره د مقابلې کولو تمه نشي کولی، خو د ناټو په څیر یو لوی سازمان چې ډېرې جنګي الوتکې لري، ډېر پیلوټان لري او یو بل پیژني او د هیواد دفاع لپاره چمتو وي، له ګواښ سره مقابله کولای شي.
اوس چې روسیې د اوکراین پر نورو برخو بریدونه کړي، څېړونکي وایي چې د ډګروال مایکل موریلی په څیر پیلوټان دغه ماموریت ته ډېر ګټور دي.
پر روانو څونه کې په ځنو سیمو کې د روسیې د بریدونو امکان موجود دی. ځنې بریدونه لا پخوا شوي دي. ځنې بریدونه ښایي پر لاره وي. د ناټو د پیلوټان د روسیې د هوایي ځواک فعالیتونه څاري.
د ډګروال موري له پرواز کولو یوازې 11 دقیقې وخت ونیولو. هغه وایي چې په یو څو ورځو کې بیرته راستنیږي. نوموړی چمتو دی چې کارونه په چټکۍ ترسره کړي. دی پوهیږي چې د خطر په وخت کې هر ثانیه مهمه ده.
او دا هم د دې خبرونه ورسته رپورت. د کابل په صنعتي پارک کې ډیری تولیدي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله د فعالیت درېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د ازبکستان سره د 2023 کال د 440 میگا واټ برېښنا د تمدید تړون لاسلیک کړی. خو وخت نا وخت د بیلابیلو د لایلو له امله د ازبکستان له لوري پر افغانستان برېښنا پرې کیږي چې د چاري خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اوسپنې ویلې کولو په دې فابریکه کې پخوا 350 کسانو ته د کار زمینه برابره وه، خو اوس په کې د ګوتو په شمیر کسان اخته دي.
تقریبا 250 نفر جای کارګر داشتیم، فعلا 6 نفر کارګر مونده. دو ماه شده کار پرتو شده. دلیل پرتو شدن کار ما کمی تو برق است.
کار واسه اته کسان راست مونږه شرکت کې کار کوم، مخ کې 350 کسان هستو. اوس فیرم برق نشته بوشه، دا از مونږه ټول مشکلات برق ده.
د دغه فابریکې مسول وایي پخوا دوی 14 ساعته برېښنا لرله، اوس دغه کچه تر 8 ساعتو راښکته سوي ده چې له امله دوی خپل کارګر رخصت کړي دي. د فابریکې مسول زیاتوي د اوسپنې ویلې کولو په دې فابریکه کې 14 بهرني انجینران وو او 350 افغانان وو، خو اوس یوازې 1 کارګر پاتې دي.
قبلا که برقا ما داشتیم در حدود 16-24 تا 16 ساعت ما برق داشتیم فابریکا، بعدن باز حدود 10 ساعت شد، از 10 ساعت آوردنش 8 ساعت. تقریبا یک حدود یک ماه بود که ما برق بخی نداشتیم و امی باعث شد که مکمل کارگرها رخصت بکنیم و فابریکا را فعال بسازیم.
په کابل کې د اوسپنې ویلې کولو د اتحادیې مسؤلین وایي دا مهال په ټول هیواد کې 240 د اوسپنې ویلې کولو فابریکې دي او نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر پرې لګېدلي دي. د دغه اتحادیې رئیس نصیر رښتیا د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې صنعتي فابریکو ته برېښنا ورزیاته کړي څو دوی د بهرنیو تولیداتو سره سیالي وکړي.
با زحمات زیادی که تانستیم، با رقابت های خیلی تنگ و تنگی که با محصولات خارجی در مارکت های افغانستان داشتیم، باید تانستیم که در یو آخر مکمل مارکت های افغانستان از آن خود بکنیم. متاسفانه با کمبود عرضه، متاسفانه که یک بار دیگر کالای خارجی جای کالای تولید داخلی ده میگیره که میتونه به اقتصاد افغانستان خیلی نامید کننده باشه.
د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی وایي یوازې په کابل کې 50% د خلکو برېښنا اړتیاوې پوره کولی سي، چې په دې کې یوه اندازه استوګنځایونو ته ورکول کیږي. میوندی زیاتوي اوس مهال یوازې 40% داخلي برېښنا لري.
موږ چې کله برېښنا وي چې څومره زیاته وي، هغومره زیاته موږ صنعتي فابریکو ته ورکو. اوس مهال موږ تر استوګنیزو ساحو تر ټولو ساحو زیاته برخه برېښنا صنعتي فابریکو تور کو، ځکه موږ ته لومړی توپ صنعتي فابریکې لري. نو همدې اصل ته موږ ژمنیو او هڅه دا کوو چې څومره چې موږ وکولای شو د دوی د برېښنا د زیاتوالي او د اطمینان په برخه کې کار وکړو هغه کوو.
د ونی ورلد چې د افغانستان د برېښنا شرکت د ازبکستان سربیره له تاجکستان سره هم د 2023 میلادي کال قرارداد تمدید کړی، خو له یاد هیواده په کم اندازه برېښنا افغانستان ته واردېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.